بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
محترم او اوریدونکو، د حسین مسګری په غږ د حج د مبارکې سوره د اوه اویایم او اته اویایم آیاتونو تلاوت او ورپسې ژباړه ته غوږ شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. ملة أبيكم إبراهيم وسماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخون کې او مهربان دی. ای هغه کسانو چې ایمان مراوړې دی، رکوع او سجده کوي، د خپل پروردگار عبادت کوي او خکرونه کوي چې ژغورنه او نجات ومومي. د خدای په لاره کې غزا کوي لکه څرنګه چې غزا کول پکار دي. هغه تاسو د خپل کار لپاره غوره کړی یاست او په دین کې یې پر تاسو سختی او تنګسا نه دروستي. دا دین ستاسو د همهغه پلار ابراهیم دین دی. خدای تاسو لمخ کې څخه او په دې قرآن کې د مسلمان په نامه یاد کړی یاست چې د خدای رسول پر تاسو گواه وي او تاسو پر خلکو گواه ووسی. پس لمونځ کوی، زکات ورکوی او خدای ته ورنږدې شی او له هغه څخه پناه واخلئ. هغه ستاسې بادار دی، نو څومره ښه بادار او څومره پوخ مددگار او مرستندوی دی.
بسم الله الرحمن الرحیم. درنو محترم اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومنې. نن د شنبې ورځ د 1400 هجری شمسی کال د لړم د میاشتې 28 او د 2018 میلادي کال د نوومبر د میاشتې 6 نیټه ده چې د ربیع الثانی د میاشتې 14 نیټې سره سمون خوري. عزیزانو، د سلام په وړاندې کولو سره زه علی اصغر عابدي ستاسو درنه حضور ته حاضر شوی یم چې نننۍ سهارنۍ او ساعته خپرونه تاسو ته وړاندې کړم. د خپرونې په سر کې به د معمول سره سم د افغانستان، پاکستان او ایران په شمول د سیمې او د نړۍ تازه خبرونه واورئ. ورپسې به یوه سیاسي تبصرې ته غوړسئ چې عنوان یې دی د ټاکنیزو لاسوهنو په پلمې باندې د امریکا له لوري په ایران د نویو بندیزونو اعلان. وروسته به د تاریخ پاڼې خپرونې ته غوږ سئ. د خپرونې په دوام کې به هم د ښو عادتونو خپرونه واورئ او په پای کې به هم د اسلامي انقلاب د معظم رهبر له نظره په سیمه کې د دوامدار امنیت د مؤلفو په هکله یوه خپرونه درته وړاندې سي چې په دې سره مو پروګرام پای ته رسیږي او ستاسو له حضوره رخصت اخلو. www.parstoday.com/ps زموږ د ویب پاڼې درک دی. تاسو کولای سئ په دغه پاڼه کې د نړۍ او د سیمې تازه خبرونه ولولئ او خپل نظرونه او وړاندیزونه زموږ سره شریک کړئ. ستاسو نظرونو او وړاندیزونو ته سترګې په لاره یو. اوس په تهران کې د سهار 6 بجې دی. پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو سره ټکی. د برتانیې له لوري د حماس ټرورستي بللو ته د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو د وزیر کلک غبرګون په ټایم مذاکراتو کې له ایران څخه د چین د بهرنیو چارو د وزارت له لوري د پریکند ملاتړ اعلان او په افغانستان کې او افغانستان ته د امریکې له لوري د یو شمېر افغان مترجمینو او پناهغواړو د بیرته ستنولو پلان. ازانو سم پام وکړی بشپړ خبرن ته. د برتانیې د کورنۍ چارو وزیر د حماس غورځنګ له ټرورستي ډله وباله او په برتانیې کې د حماس په فعالیتونو بندیز ولګاوه. د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر امیر عبداللهیان تیره شپه د برتانیې له لوري د حماس ډلې د ټرورستي بللو غندنه وکړه او د فلسطین له مقاومت څخه د اسلامي ایران په ملاتړ ټینګار وکړ. هغه په خپل ټویټر پاڼه کې د دې په بیانولو چې د فلسطینیانو حقوق په دروغو سره تر پښو نه لاندې کېږي ولیکل، د فلسطین د مسلې یوازنۍ حل لاره د دیکتاتوبي د ستوګنو یعنی د مسلمانانو، یهودیانو او عیسویانو په ګډون سره په ټول پښتنه کې نغښتې ده. تېره ورځ د برتانیې د کورنیو چارو وزیرې پریتی پیتل رسنیو ته وویل چې ټروریزم سره د مبارزې د قانون له مخې په برتانیه کې د حماس د غورځنګ په فعالیتونو بندیز لګول سوی دی. هر یو کس چې له حماس څخه ملاتړ وکړي او یا بیرغ اوچت کړي او یا هم غونډه ورته جوړه کړي د برتانیې قانون یې مات کړی دی. د فلسطین د اسلامي جهاد غورځنګ د یوې بیانیې په صادرولو سره د برتانیې دغه اقدام غندلی دی او هغه د فلسطین د ولس په حقوقو باندې د سل کلونو تیریو دوام بللی دی. د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو د وزارت ویاند امریکا او د دریو اروپایي هیوادونو د ګډې بیانیې په غبرګون کې تاکید وکړ چې امریکا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 2021 د پریکړه لیک ماتوونکې ده. د فرانسې، جرمني او برتانیې د بهرنیو چارو وزیرانو او د ایران په چارو کې د امریکا ځانګړی استازی پر یاس کې د فارس خلیج د شورا له غړو سره په لیدنې کې یوه ګډه بیانیه صادره کړې ده. په دغه بیانیه کې په سیمه کې د بې ثباته کوونکو فعالیتونو تور په ایران لګول سوي دي. هغوی ادعا کړې چې سیمه ییزې خبرې اترې او برجام ته د بیرته ورستنېدل د لویدیځې آسیا په ګټه ده او د اقتصادي معاملاتو لاره هواروي او د ایران او د ټولې سیمې د ولسونو د ودې او هوساینې لپاره دوامداره پایلې لري. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت وایند د دې بیانیې په غبرګون کې وویل د امریکې دولت د امنیت شورا د 2021 جشن پرېکړه لیک په نغزولو سره د برجام له نړیوالې موافقې څخه په یو اړخیزه توګه ووتئ او د موجوده حالاتو په رامنځته کېدو کې مسؤوله ده. سید خطیب زیاده زیاته کړه د اټومي انرژي له نړیوالې اجنسۍ څخه اوزاري استفاده د دې اجنسۍ د کړنو مشروعیت تر پوښتنې لاندې راولي و داسې حال کې چې د لاملونو لپاره یې هیڅ ګټه نه لري. د ایران د اسلامي جمهوریت د پارلمان د ملي امنیت د کمیسیون ویاند وویل چې سپینې ماڼۍ د اټومي نړیوالو مذاکراتو په درشل کې د ایران په ضد د تبلیغات او فضا جوړونې لپاره هڅه کوي. د ایران د اسلامي جمهوریت د پارلمان د ملي امنیت او د بهرنیو اړیکو د کمیسیون ویاند محمود عباس ساده مشکینی رسنیو ته وویل چې د امریکا او د عربي هیوادونو ترمنځ د ایران په ضد د همکاریو نوې طرحه د اټومي مذاکراتو په درشل کې د ایران په ضد د فضا جوړونې په موخه مطرح سوې ده. عباس مشکینی د ایران په ضد د همکاریو لپاره د امریکا او د عربي هیوادونو د ګډ کړچار په غبرګون کې زیاته کړه واشنګټن په نړۍ کې د امریکې له زیاتو غوښتنې سره د مقابلې لپاره بخنه غواړم واشنگتن په نړۍ کې د امریکا له زیاتو غوښتنې سره ایران د مقابلې لپاره یو کارنده ځواک بولي. د اسلامي شورا د ملي امنیت د کمیسیون ویاند وویل په دې خاطر امریکایان ایران سره د مقابلې لپاره له هر ډول اوزار څخه کار اخلي او هڅه کوي چې په دې لړ کې ځان ته ملګري وموندي. هغه دې ته په اشارې سره چې امریکا تل ایران سره د مقابلې لپاره پلمې لټولې دي وویل د اټومي انرژیو مسله بشري حقوق او سیمه ییز فعالیتونه هغه موضوعات دي چې سپینه ماڼۍ هڅه کوي د هغوی په مطرحولو سره ایران د یو نړیوالې اندېښنې په توګه عمومي اسانو ته ورمعرفي کړي. عباس زاده مشکینی زیاته کړه امریکایي چارواکي په دروغ سره ادعا کوي چې د نړۍ د خلکو اندېښنه لري په داسې حال کې چې د یمن د خلکو په وجلې غبرګون نه ښیي او خپله د داعش ترهګري ډلې روزنه کوي. د چین د بهرنیو چارو د وزیر مرستیال اعلان وکړ چې وادیه د برجام د جامع اټومي په موافقه کې د ایران پرېکنده ملاتړ کوي. ژاو لی جیان تېره ورځ په یوه خبرې ناسته کې وویل چین له ټولو اړخونو څخه غواړي چې په دې زمینه کې رغنده رول ولوبوي او خپلې ډیپلوماتیکې هلې ځلې زیاتې کړي. د چین د بهرنیو چارو د وزیر مرستیال زیاته کړه ټول اړخونه باید منطقي واوسي او له داسې اقداماتو څخه ډډه وکړي چې ایران سره د اټومي مذاکراتو په بهیر کې ستونزه رامنځته کوي. د برجام د اټومي مذاکراتو په بهیر کې د امریکا د مخکني ولسمشر ترامپ له لوري د بندیزونو دوام د اختلاف په اساسي ټکی بدل سوی دی خو د امریکې اوسني دولت د جو بایدن په مشرۍ ویلي چې په راتلونکو کې ایران سره له موافقې څخه د امریکې د نوي حکومت د نوتلو په هکله تضمین نشي ورکولی. د امریکې مخکني ولسمشر ترامپ په 2013 میلادي کال کې په یو اړخیز او غیر قانوني توګه د برجام له موافقې څخه ووتی او په ایران باندې د زیات فشار سیاست ته لومړیتوب ورکړ. د چین د بهرنیو چارو د وزارت تر دې مخکې هم ویلي وه چې امریکا د ایران په اټومي مسله کې د کړکېچ جوړونکي په توګه باید په ایران باندې د فشار سیاست له پلي کولو لاس واخلي او نور هیوادونه هم په دې لړ کې رغنده رول ولوبوي. سی این این تلویزیون د امریکایي چارواکو له قوله په یو راپور کې ویلي د هغو افغانانو له منځه ښایي ځینې په امنیتي پلټنو کې د پاتې راتلو له امله د امریکا د حکومت لخوا بیرته افغانستان ته واستول سي چې اوس مهال په کوزوو کې په یو امریکایي پوځي اډه کې ځای پر ځای سوي دي. سی این این تلویزیون د دغه هیواد د یو شمېر چارواکو له خولې ویلي چې د دغسې کسان لپاره افغانستان ته بیرته لیږد یو غوراوی دی. په تېره اګست میاشت کې د افغانستان حکومت له پرځېدو وروسته د بیړنیو عملیاتو پر مټ شاوخوا 10,000 افغان مترجمین امریکا ته ولېږدول شول. زرګونه نور هیواد ته بیول سوي خو هغه ایستل شوي افغان وګړي چې له امنیتي ارزونو تېر شوي نه دي په ختیځه کوزوو کې یو امریکایي پوځي اډې ته د نورو پلټنو لپاره استول سوي دي. د امریکې کانګرس دوو جمهوري وارو غړو د ملګر ملتونو سرمنشي ته د یو لیک په استولو سره د طالبان د حکومت د رسمیت په نه پیژندلو ټینګار کړی دی. د امریکا د کانګرس دوو جمهوري غوښتونکو غړو د ملګر ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش ته یو لیک استولی چې د دغه سازمان لخوا د طالبان د حکومت په رسمیت پیژندلو سره یې سخت اندېښنه ښودلې ده او دا یې د هغوی د ارزښتونو خلاف بللي چې ملګر ملتونه یې د ودې په لټه کې دي. سناتور لینسی گراهام او مایکل والتس چې د امریکا د استازو جرګې غړي دې په لیک کې ټینګار کړي چې په هر قیمت چې وي طالبان باید په رسمیت ونه پیژندل سي او د ملګرو ملتونو څوکۍ د دوی غړو ته ورنه کول سي. د روسیې د دفاع وزارت وایي له افغانستانه څه باندې 200 کسان د روسیې د پوځ لخوا ایستل سوي چې د روسیې تر څنګ د قرقیزستان، بلاروس او اوکراین وګړي هم پکښې شامل دي. د روسیې دفاع وزارت پرون په یو اعلامیه کې وویل په دې هدف دریو پوځي الوتکو کابل ته الوتنه وکړه چې له دې خوا څخه 6 بشري مرستې پکې بار وې. تر دې مخکې وزارت ایستل شویو کسانو شمېر 370 تنه یاد کړي وو، خو وروسته یې دغه شمېر تر 200 زیات یاد کړ. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال نام الله سمنګانی پر خپل ټویټر پانه لیکلی چې د اسلامي امارات ځانګړو ځواکونو تېره شپه د کابل ښار په خیرخانه سیمه کې د داعش پر یوې ځالې عملیات ترسره کړي دي. هغه زیاتوي د عملیاتو پر مهال د داعش ډلې ځاله له منځه وړل سوي، یو داعش وسلوال وژل سوي او 100 تنه ژوندي نیول سوي دي. د نوموړي په وینا له نیول سوو کسانو څخه څېړنې روانې دي. د یادولو وړ ده چې د تېرې دوشنبې په ورځ په کندهار ولایت کې هم د داعش ډلې یوه ځاله تخریب سوې وه. په هغو عملیاتو کې 3 داعش وسلوال او 2 ملکي وګړي وژل سوي وو. د یمن مولسي ځواکونو بی پیلوټو الوتکو د عربستان په جنوب کې د نجران، جیزان او ابها ښارونو کې په هوایي میدانونو باندې بریدونه کړي دي. د المیادین له راپور سره سم یمني بی پیلوټو الوتکو په دغه برید کې د عربستان په جنوب کې د هوایي لارموندنې سیسټمونه په نښه کړي دي. د یمن د وسلوالو ځواکونو ویاند یحیا سري تر دې وړاندې تېرېګرو هیوادونو ته په یمن باندې د بمباریو په هکله خبرداری ورکړی وو. داسې ښکاري چې د یمني بی پیلوټو الوتکو کې دغه بریدونه په یمن باندې د سعودي د تېرېګر ائتلاف د پرله پسې بمباریو په ځواب کې ترسره سوي دي. د سعودي د تېرېګر ائتلاف الوتکو په تېرو ورځو کې په یمن باندې 15 ځلې بمبار کړي دي. د یمن د ملي ژغورنې د حکومت د بهرنیو چارو د وزیر مرستیال حسین العزی اعلان وکړ تېرېګرو هیوادونو د یمن په ضد په تېره بیا د الحدیدیه په ولایت باندې د هوایي او ځمکني بریدونو نوی پړاو پیل کړی. هغه زیاته کړه د سعودي له لورې د یرغل دغه نوې څپه د یمن په ضد د امریکې د دریځ نیونو په غبرګون کې پیله سوې ده. د اردن د سیند په لویدیځه غاړه کې د جمعې په ورځ په لسګونو فلسطیني وګړي د سیونیستي رژیم له لورې په نښه سوي دي. د فلسطیني رسنیو له راپور سره سم د سینیستي رژیم ترهګرو پوځیانو د قلقلیې د ښار په ختیځه کفر قدوم کې د اسرایلي ښارګوټو د جوړونې په ضد د فلسطینیانو په سوله ییزه لاریون باندې برید وکړ. په کفر قدوم کې د ولسي مقاومت غړی مراد شتیوي وویل سیونیستي ځواکونو په عامو وګړو باندې ډزې وکړې چې د عمله یې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. په وروستیو اونیو کې په فلسطیني وګړو باندې د اسرایلي ځواکونو بریدونه خورا زیات سوي دي. د خبرونو پای. دا تهران دی، د ایران د اسلامی جمهوریت ژغ.
سیاسی تبصره.
ایزانو دو پروگرام پا دغه شیبو کی پا مکره ده نن ورځی سیاسی تبصره تا چنوان یه دی پا انتخاباتو که ده لاسواحان پا چرتی پلمه ده ایران پا زد ده امریکا نوی بندی زونا. ایلی ده چه تر پای را سرم لپاتی سی. ده امریکا خزانه وزارت ده پنجم بی پا ورز ویلی دی ده ایران یو شرکت او چو کسانی ده امریکا پا انتخاباتو که ده لاسواحان پا پلمه سر ده بندی زونو پا لیست کی ورزیاد کلل. د امریکا د خزانې وزارت په اعلامیه کې راغلی دي متحده ایالاتو د ایرانیانو فعالانو په شمول د حکومتونو تر ملاتړ لاندې فعالانو په وسیله د سایبري نفوذیان پیژندلی دي. دغه فعالان د امریکا په انتخاباتي بهیر باندې د رای ورکوونکو د اعتماد په کمزوري کولو او د درس په رامنځته کولو پسې و. دغه کسانو همداراز په ټولنیزو چینلونو کې د جعلي اطلاعاتو خپرولو او د ګواښونو ایمیلونو او جعلي ویډیوګانو په خپرولو سره شر جوړ کړی دی. د ایران په ضد د واشنګټن نوي بندیزونه په داسې حال کې ترسره کیږي چې د جوزف بایډن حکومت د ایران په وړاندې د کرچار د بدلیدو په باب د خپلو مخکنیو ژمنو په پټه، البته هماغه شان د ایران په ضد د زیاتره دباو پر سیاستونو ټینګار کوي. په دې زمینه کې د سپینې ماڼۍ ویندوی جین ساکی له ایران سره د موقته موافقې د ترلاسه کولو لپاره د جو بایدن د حکومت د هڅې د احتمال په باب ځینو راپورونو ته په اشاره سره ویلي دي چې د ایران په نسبت د امریکا د بندیزونو بهیر بدل سوی نه دی. یو بله موضوع چې د ایرانیو شپږو کسانو او یوه ارګان د بندیز په زمینه کې پام جلبوي د امریکا په انتخاباتو کې د دوی د لاسوهنې پلمه ده. امریکا پر نورو د تپنې په خپل کرچار کې هڅه کوي څو خپل سیال یا مخالف هیوادونه د امریکا په انتخاباتو کې په لاسوهنې تورن کړي. په داسې حال کې چې واشنګټن په خپله د نورو هیوادونو په چارو کې د لاسوهنې په زمینه کې ډېره اوږده مخینه لري چې په انتخاباتو کې د مستقیمو او غیر مستقیمو لاسوهنو په شمول نسکوروونکي اقدامات په تېره بیا د رنګي انقلابونو او کودتاګانو بخنه واړم او کودتاګانو په څیر اقدامات کوي. دې ځل د جو بایډن حکومت په نورو په تپلو او تورنولو سره د ایران په ضد د باو د زیاتولو په خاطر په پلمو پسې سوي دي. البته د واشنګټن دغه ډول تورونه یوازې د ایران په ضد نه دي، بلکې ورته تورونه هم د روسیې او چین په ضد یې هم په وروستیو کلونو کې مطرح کړي دي. په داسې حال کې چې د امریکا د لاسوهنو تاریخ چېته کتنه ښیي چې واشنګټن په لسګونو ځله د روسیې او ایران په شمول د نورو هیوادونو په انتخاباتي بهیرونو کې په مستقیم او غیر مستقیم ډول مداخلتونه کړي دي، د روسیې د سیاسي چارو یوه کار پیژاند پاول شاریکوف وایي د روسیه او امریکا د دوه اړخیزو اړیکو د ترینګلتیا دلیل دا دی چې د روسیه مسئله د امریکا د داخلي سیاسي مبارزو لپاره په یوه موضوع بدله سوې ده. له دوهم نړیوال جنګ وروسته د ایران په باب د امریکا کرچار ته کتنه ښیي چې واشنګټن د لندن تر څنګ د ایران د وخت د لومړي وزیر محمد مصدق د ملي حکومت په ضد د 1950 کال د کودتا په اجرا کې نیغ په نیغه رول درلود. د اسلامي انقلاب له بریالیتوب وروسته هم امریکا د پروپاګنډیزو او رسندوی جنګ په چوکاټ کې په انتخاباتو کې د ګډون د نه کولو لپاره د ایران د ولس په لمسولو سره د مختلفو انتخاباتو په تېره بیا د 2009 میلادي کال د ولسمشري انتخابات تر پوښتنې لاندې راوستل او په ډاګه کې د ایران ولس د انتخاباتو د نتیجو په ضد اعتراضونه او مدني نافرمانۍ ته لمسولي دي. حتی په اوسنیو وختونو کې هم واشنګټن هڅه کړې ده د ایران د ولسمشرۍ او د اسلامي شورا د انتخاباتو په شمول په مختلفو انتخاباتو کې لاسوهنې وکړي او د ایران په انتخاباتو کې د عمومي ګډون کچه کم کړي. د دغو درسو مسلو ټولګه د امریکا پر نورو د توپونکي کرچار ښودنه کوي، یعنی په داسې حال کې چې په خپله هم له دوهم نړیوال جنګ وروسته تر دې دمه په نورو هیوادونو کې تر ټولو زیات دخالتونه کړي دي، خو خپل سیال او مخالف هیوادونه د امریکا په داخلي سیاست کې پر لاسوهنې تورنوي. د سیاسي تفسیر پای. تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت ژغ.
د تاریخ پانا
ایزانو د تاریخ پانې لاننی پروگرام سره زو جمیل بنگش لخپل محترم همکار
حامد سیماب سره
تاسو خدمت ته حاضر شوی. نن د تاریخ یو بلا پاړه وګورو. دوستانو نن د خالی یا شنبه ورځ د یو زرو څلور سوم هجری لمریز کال د لړم د میاشتې نهه ویشتمه نېټه ده چې د څوارلس سوه درې څلوېښتم هجري قمري کال د ربیع الثانی د میاشتې له څوارلسمې او د دوه زره یوویشتم میلادي کال د نومبر له شلمې نېټې سره سمون خوري.
یو زرو درې سوه و اویا کال پخوا د شپږم شپږ شپېتم هجري قمري کال د ربیع الثانی د میاشتې په څوارلسمه نیټه مختار بن ابی عبیده ثقفي د اسلام د ګران پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د یو ګران مسی حضرت امام حسین علیه السلام د وینې د غچ اخیستلو ته پاڅېده. حضرت امام حسین علیه السلام په یو شپېتم هجري قمري کال کې لخپل یو شمیر سرچیندونکو ملګرو سره یو ځای په یو نه برابر جنگ کې د یزید بن معاویه د لخکر لخوا شهید کړای شو. مختار ثقفي خپل پاڅون له کوفې خاره پیل کړ. له هغه وړاندې هم د توابینو په نامې سره یوې ډلې د بنی امیو حکومت پر ضد او د امام حسین علیه السلام د وینې د غچ اخیستلو لپاره یو پاڅون پیل کړی و. مختار د خپل پاڅون په بهیر کې حکومتي لخکر ته ماته ورکړه او ورپسې د حضرت امام حسین علیه السلام له قاتلانو بدل اخیستلو ته مخه کړه. مختار ثقفي کابو یو کال د عراق پر کوفې حکومت وکړ او په دې موده کې خپل حکومت ته پراختیا ورکړه، خو بالاخره د مصعب ابن زبیر له لخکرې ماته وخوړله او شهید شو.
څلور سوه شل کاله پخوا د یو زرو درې ویشتم هجري قمري کال د ربیع الثانی د میاشتې په څوارلسمه نیټه د صفویه بادشاه د پړه یو سردار او د لومړي شاه عباس د وخت یو پوه چارواکي الله وردی خان وفات شو. هغه د جارجیا حریز و او په ځوانۍ کې د غلام په توګه خرڅ شو او بالاخره د شاه طاهماسب صفوي خدمت ته ورغی. الله وردی خان په یو زرو څلورم هجری قمری کال کې داغه لیاقت او پوهې له کبله چې په صفوي دربار کې وخودله د شاه عباس په حکم د فارس حکومت د مشر په توګه غوره کړی شو. هغه په لنډ موده کې د قزلباش پوز د مشر په توګه وټاکل شو او صفویه حکومت ته ډیر خدمتونه وکړل. الله وردی خان ډیر ارزښتناک ټولنیز او سوکالتی اقدامات ترسره کړي چې په اصفهان کې د زیندرود سیند د پاسه د الله وردی خان یا سیو سپول جوړولو ته اشاره کولی شو چې اوس هم لا پیړیو پیړیو وروسته د نړۍ یو تر ټولو ښکلی لرغونی اثر ګڼل کیږي.
یو سلو یولس کال مخکې د نولس سوه لسمه میلادي کال د نومبر په شلمه نیټه یو مشهور روسي لیکوال لیو تولستوی مړ شو. تولستوی په اتلس سوه اته ویشتم میلادي کال کې زیږیدلی و او ډیر زر خپل پلار او مور یې له لاسه ورکړل. هغه اروپایي هیوادونو ته د سیل او مطالعې لپاره لاړ چې په دغو سفرونو کې هر هغه څه چې یې ولیدل، یعنی د هغه مشاهدات هغه د لویدیځ د مادي تمدن څخه بیخي بیزاره کړ. دغه مشهور روسي لیکوال د ماشومانو ښوونې او روزنې ته ډیر اهمیت ورکوه. له تولستوی څخه ډیر اثار پاتې دي چې له هغو څخه مشهور ناول جنگ او سوله او رستاخیز او دوران کودکی نومې کتابونو ته اشاره کولی شو.
شپږ اتیا کاله پخوا د نولس سوه پنځه دیرشم میلادي کال د دسمبر په شلمه نیټه له سیونستان و انګلستان د فلسطین د آزادولو لپاره د دغه ټاټوبي د ولسي غورځنګ یو مشر شیخ عزالدین قسام شهید شو. هغه په سوریه کې د لومړنیو زده کړو له بشپړولو وروسته د مصر په الازهر پوهنتون کې او د شیخ محمد عبدالله پوهې څخه په استفادې سره خپل زده کړو ته دوام ورکړ. عزالدین قسام له مصر څخه د ستنېدا په وخت چې فلسطین د انګلستان د استعماري سلطې لاندې و او د فلسطین په ټاټوبي کې د سیونستي حکومت له جوړېدا د انګریزانو د ملاتړ په دلیل د فلسطین په لور له اروپایي هیوادونو د یهودي کډوالو ستر سیل خپل اوج ته رسیدلی و. د فلسطین ولس د شیخ عز الدین قسام په مشرۍ نه 1913 میلادي کال د انګلستان د استعمار پر ضد پاڅون وکړ. خلایوی مودې ورسته سونستانو د انګریز استعمارګرو په ملګرتیا سره په یوې ګډې دسیسې کې عز الدین قسام ترور کړ او دغه مبارز عالم یې له خپلې لارې څنګ ته کړ.
تهران ریډیو هر ورځ خپل اوریدونکو ته رنگارنګ سیاسي خبری مذهبي کلتوري تاریخي تفریحي او داسې نور پروګرامونه وړاندې کوي. پر رادیو سربیرا زموږ په سایت کې هم زموږ پروګرامونه تعقیبولی شي. درک دې parstoday.com/ps. تاسو کولی شئ په برېښنالیک سره د پروګرامونو په حق خپل نظر او غوښتنې له موږ سره شریک کړئ. درک دې pakhto99@yahoo.com. په واتس اپ باندې په دې نمبر هم د موږ سره اړیکې ټینګول شي 00991210031.
ښه عادتونه. د تهران د پښتو خبرونه خوښو مینوالو په دې شیبو کې زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
جمیل حسین بنگش
د شو عادتونو نومې لړې لننې دی لسم مطلب سره ستاسو په خدمت کې یو. هیله ده چې د استفادې وړ مو وګرځي.
دوستانو لایوخ ژوند د برخمنې د لپاره د بدن سلامتیا او نفسیات دواړه ډیر مهم دي. کله کله د خپل خوخه ژوند ته د لاسرسي لپاره د ژوند په سټایل کې بدلون ضروری دي. په دغه لړۍ کې د ناسم عادتونو پر ځای سم عادتونه راولو باید وایو. هغه سپارښتنه چې په دغه لړۍ کې وړاندې کیږي کلی دي او ممکنه ده لاغو ځنې د درستو لپاره مناسب نه وي. د ضرورت په بڼه کې د خپل ژوند په سټایل کې د ځنو بدلون لپاره په کار د خپل ډاکټر او سلاکار سره مشوره وشي. ترماه بن حکم د حضرت امام حسین علیه السلام یو صحابي وو او په هغه لار کې چې امام بزرګوار د کربلا او کوفه په لور تلو نو لاغه بزرګوار سره لیدل وکړل. داغه د مرستې لپاره د امام بلنې په مقابل کې لاغه حضرت جلا شو چې خپل کارونه منظم کړي او خپل مالی سپارښتنې تر سره کړي بیا له امام بزرګوار سره یوځای شي. نو هغه مهال بیرته ورستون شي چې امام علیه السلام شهید شو او د امام حسین علیه السلام د ملګرتیا فرصت یې للاسه ورکړی وو.
همداراز حضرت امام علی علیه السلام په یو لیک خپل یو ملګری او صحابي ته لیکي پاتې عمر دې منظم او برابر کړه او ما وایې چې سبا او یا بل سبا ام هغه لته مخې کسان هلاک شي چې په امیدونو او د کارونو ځندولو ته استرګینی ولي به او ناڅاپي ور باندې د خدای امر را رسیږي په داسې حال کې چې دوی غافل دي. ځینې کسان د وخت مدیریت ناممکن ګڼي. دغه کسان باور دي د وخت مدیریت نشي کولای که څه هم د وخت په مدیریت کې د وخت بحث په کراتو مطرح کیږي. لدی سره سره په یو وخت د زمان په مدیریت کې یوازنی یو ثانویه عامل شمیرل کیږي، ځکه چې د واقعي وخت په مدیریت او منظمونه کې اساسي عامل باید زموږ انسانانو لمړیتوبونه وي. انسان د هغه چاپیریال په اساس چې پکې وده کړی او روزل شوی دی یو سرکل ګټه او استفاده لري، او د ورځې په ځینو ساعتونو کې تر ټولو زیات کارندوالۍ برخه منوي، او موږ باید دغه ساعتونه د ځان لپاره مشخص کړو. انسان خپل شخصي او حرفوي هدفونو ته د رسېدا لپاره او له وخته د ښې استفادې لپاره باید اوږدمهاله او ستراتیژیکه پلانونه وکړي. یوه بله موضوع چې د وخت د مدیریت په بحث کې مطرح ده او د سم مدیریت خنډ کیږي، وخت تیرول او اوږدول د کار په ترسره کولو کې ځنډ کول دي. د دې موضوع علت له نورو تقلید کول دي. ځنډ د نه پوهېدا له امله نه دی، بلکې د چلند یو ډول خنډ او ګډوډي رامنځته کول حسابېږي. هغه فعالیتونه چې ترسره یې کوو د یوې کړۍ په شان له یوه بل سره تړلي او وصل دي او پر یوه بل اغیزې شیندي. که لومړنی پروګرام ترسره نه کړای شو نو ورپسې پروګرامونه هم اغیزمن کیږي او د لومړي پروګرام په څیر پرمخ ځي. مطالعات ښیي چې د نویو کارونو د ترسره کولو لپاره تر ټولو سخته مرحله د هغو پیل دی. دوستانو، په تیر پروګرامونو کې مو د وخت د ګټو او اهمیت په باب در سره بحث کړی و. اوس غواړو پوه شو چې د هغو په وسیله څرنګه او څه وخت پیزوانی او کنټرولولی شو او ورځنی ګټه ورته پورته کړو. د وخت منظمول هم د بل هر مهارت په څیر ځانته مخصوصې رودې او طریقې لري چې د یادونې وړ دي. پر دې اساس په دوام کې مهارتونه ارزوو څو په بیا بیا تکرارولو سره وتوانیږو د تل لپاره د وخت له کمی او لالهاندۍ وژغورل شو.
خوږ دوستانو، د وخت په مدیریت او منظمونه کې لومړنی ګام دا دی چې پوه شي واقعا هر کار لپاره چې په ورځې او یا اونۍ کې ترسره کوي څومره وخت لګی. مثلا ممکنه دا فکر وکړي تاسو له وخته یوازې 15 منټه د ایمیل یا انسټاګرام د چک کولو لپاره لګیږي، خو په حقیقت کې داسې نه ده او تاسو ممکنه ده له یو ساعت هم زیات وخت ولګی. لدې پرته چې پوه شي یا درته پته ولګي، د خپل وخت د تعقیبولو لپاره یوه اسانه لاره د ریسکیو ټایم ټاکل یا کلینډر په څیر له اپلیکیشنو استفاده ده. په داسې بڼه کې چې د خپل یوې اونۍ کارونه له هغه وخت سره یوځای چې مصرف کړي مدي لا ځان سره ولیکي، باید د دغو پروګرامونو د راپور په اساس پوهېدل شو چې ستاسو وخت څه شی غلا کوي. پلانونه د کارونو لسمې منظمونه سره مرسته کوي او د هغو کارونو په باب کلی نظر چې باید ترسره کړي تاسو ته در په برخه کوي. په دې اساس د هر ورځې د کارونو ترسره کولو لپاره د خپلې یوې اونۍ یا یوې میاشتې لپاره پلانونه وکړي. د کارونو د ترسره کولو لپاره لیست برابرول له کال هندارې استفاده او شخصي کارونو منظمول یادښت یا د کارونو لیکل له اپلیکیشنو او نورو اوزارونو استفاده او داسې نورې طریقې د کارونو د منظمونه او پلانونه لپاره زنخه رو دیدی.
همداراز لازمه ده چې ډاډمن شي ستاسو په کار کې مو تر ټولو مهمه دنده او په اړیکو کې مو او په ژوند کې مو تر ټولو اساسي هدف څه دی. د پاریټو د اصل یا د 40.8 یعنی ستاسو د اقداماتو له 40% څخه 80% نتیجه ترلاسه کیږي. د یو امریکایي لیکوال مارک توین په وینا کستاسو دنده د یوې چنډخې خوړل دي، نو شده دغه کار په پیل کې سهار وختي وکړئ، او که دغه کار ستاسو کار دی چې دوه چنډخې وخورئ، نو شده په پیل کې له هغو تر ټولو غټه وخورئ. پر دې اساس ډاډمن واوسئ چې خپلې دندې ستاسو د موخو په اساس په لومړیتوب کې راولئ. مهمه نه ده چې څومره کم اهمیت کار مو کړی دی، په هر بڼه کې ستاسو خپل وخت ضایع کړی دی. ځینې کسان سهار وختي له خوبه پاڅیږي، او په داسې حال کې ځینې نور هم د بوم یا ګونګۍ په شان د شپې وشوي. هر کس په یو خاص وخت او خاصو ساعتونو کې ډیر کارندوالی لري، او خپل کارونه په لاشه ډول ترسره کولی شي. دغه وخت حتمن د نورو کسانو، دوستانو او حتی د خپلو خپلوانو د کارندوالۍ له وخت سره یو شان نه وي. پر دې اساس که ترجیح ورکوئ په شپې مهال کار وکړئ، تر شپې مهال تر وروستیو ساعتونو پورې ویش پاته شئ، نو یوازې او یوازې باید یاد وساتئ، هیڅکله ځان مجبور نه کړئ چې خپل عادتونه بدل کړئ. یوازې په دې دلیل چې ویل شوي د انسان بدن د شپې او ورځې مهال په پلاني وخت ډیر زیات کارندوالی لري.
ایزانو مختلف عوامل سبب کیدی شي چې مونږ خپل وخت له لاسه ورکړو، یعنی په غیر ضروري او بې اهمیته کارونو بوخت شو، خپل وخت څخه په سمه او هغې شیندونکي انداز سره استفاده ونه کړو، او په داسې کارونو لګیا شو چې له مهمو او اصلي فعالیتونو شاته پاتې شو، او مونږ د وخت په مدیریت کې او د کارونو په ترسره کولو او فعالیتونو کې ناکامه کړي. ټیلیفون، سټرس، بې نظمی، بې برنامگی، خپګان، ناڅاپي او لاغ ملتیا پرته لیده کاته، ناروغي د وخت په نسبت بې پامی، دا ټول هغه عوامل دي چې مونږه د وخت په مدیریت کې او د کارونو او فعالیتونو په ترسره کولو کې له مشکل او خندونو سره مخامخ کړي. تل داسې موقع رامنځته کیږي چې زموږ شاوخوا کسان له مونږه غواړي چې خپل وخت د هغوی په اختیار کې ورکړو او د هغوی غوښتنې ترسره کړو. په دغه شان موقعو کې لومړی باید د هغو غوښتنه مشخصه او و ارزو، او د هغو وختونو ته هو ویل وسنجو. ځینې موردونه شته چې ترسره کول یې ښه دي، خو نه ترسره کول یې کومې نتیجې په ځان پسې بیا نه لري. نو باید داسې وختونو ته هو ویلو څخه چې د وخت په مدیریت کې مهم رول لري ډډه وکړو، او په نه ویلو سره د خپلو لا مهمو کارونو لپاره لا زیات وخت واخلو. دوامدار کارونه تاسو ته بدنی او ذهنی توان رسولی شي. پر دې اساس لازمه ده منظم آرام په خپل پلانونه کې ولرلی شو، سو ستاسو مغزه بیا کارندواله تر لاسه کړي. دغه کار لپاره لاپومودور ټکنیک څخه استفاده کیدی شي، یعنی لایوي موده کار اورسته په ځان آرام کول اجباري کړي. مثلا پلی مزل وکړي، تخپل دلچسپي وړ کتاب یو سپر کې ولولي، یا یو پیاله چای وڅښي. په دې توګه مو خپل وخت په ښه ډول منظم کړی دی. همداراز دغه اجباري آرامښت ستاسو د کارندوالي د اوڅار زیاتېدا لامل کیدی شي. د وخت د مدیریت کونې یوه بله روده له ډي څلور سیستم څخه استفاده ده. دغه سیستم په اساس تاسو کولی شئ خپل کارونه د هغې رودې په اساس چې په دوام کې به یې توضیح درکړو منظم کړئ. هغه کارونه چې باید حذف یې کړئ یا ډیلیټیډ. د شل اشاریه اتیا قانون په اساس او د کارونو د نه ترسره کولو د نتیجو په نظر کې په نیولو سره ممکنه ده ضرورت نشي ځینې کارونه او فعالیتونه ترسره شي، او وتوانېږي د خپلې ورځې کارونو له لیست څخه یې حذف کړي. داسې کارونه چې باید وسپارل شي یا ډیلیټیډ، تل دا پوښتنه له ځان څخه ولري چې آیا دغه کار چې غواړي ترسره یې کړي زیات لومړیتوب لري، او د تاسو د اصلي مسؤلیتونو او دندو برخه ده، یا یې بل کس ته سپارلی شي. داسې کارونه چې باید همدا اوس یې ترسره کړي یا ډو اټ نو. ځینې کارونه ډیر مهم دي او لا زیات لومړیتوب لري. د دغو کارونو ځنډول نه یوازې ستاسو ذهن ښکېلوي بلکې ستاسو سټرس هم زیاتوي. په دې اساس همدا اوس یې ترسره کړي هغه کارونه چې باید وځنډول شي یا ډیفرېټ. داسې کارونه چې د ترسره کولو لپاره لا زیات وخت لري او لومړیتوب هم نه لري پر دې شاته بیا اساس یې دغه کارونه بل وخت وځنډوي او خپل ذهن ورسره مخ کړي. د شیشې پر روده سره د کارونو ویشل د وخت د منظمولو لپاره یو بل روده ده. په دې روده کې ستاسو کارونه په درو ډلو کې یعنی کاڼي کوت کاڼي واړه کاڼي او شګو باندې ویشل کیږي او ستاسو په لاس رسی کې وخت یو شیشه ده. په دې شکل کې کاڼي ستاسو ډیر مهم او ستراتیژیک کارونه او پروژې دي. کوت کاڼي هغه کارونه او پروژې دي چې مهم دي خو ډیر مهم او په لومړیتوب کې نه دي. شګې هم هغه واړه او کم اهمیته کارونه دي چې تاسو لازمه ده په پیل کې د خپل کار شیشه په کارونو سره ډکه کړئ. که تاسو خپل وخت بیا بیا په واړو شیانو یعنی په کوت کاڼو او شګو سره او نه له داسې موردینو سره چې مهم او ستراتیژیک نه وي یعنی کاڼي وګڼئ نو ستاسو شیشه به ډیره زر ډکه شي او نور به د کوت کاڼو لپاره ځای پاتې نه شي.
عزیزانو د دغه پروګرام وخت په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
الله ممل او ملګری.
په سیمه کې د پایدار امنیت مؤلفه د سلامونو په وړاندې کولو سره ګرانو او قدرمنو اوریدونکو اوسم زه فاطمی له خپل محترم همکار
جمیل حسین بنګس سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوم چې په سیمه کې د رهبری د ستر مقام له نظر د دوامدار امنیت د مؤلفه یو بل پروګرام تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
ایزانو امریکا په تیر دوه لسیزو کې خپل ټول وس په کار اچولې او ترڅو د امنیت او ترهګرۍ سره د مقابلې په اوزاري استفادې سره په نړیوالو او سیمه ایزو انډولونو کې بدلون راوړي. امریکا په داسې حال کې ترهګرۍ سره لامبارزې څخه اوزاري استفاده کوي چې خپل په سیمه کې د ترهګرۍ د ودې او د پیدا کېدو سبب ده. امریکا په دغه ستراتیژي کې وار د مخه بریدونو ته لاس پورې کړ او د نړۍ په یو سلو شپږ دېرشو هېوادونو کې د پوځي اډو په جوړولو سره جګړې او پوځي لاسوهنې پیل کړې. دغه لاسوهنې په 2000 لومړي او 2003 میلادي کلونو کې په افغانستان او عراق باندې په یرغل او د نړیوالې سوداګرۍ په دوو برجونو باندې د ترهګر برید د ځواب ویلو په پلمې سره پراخې شوې. دغو اقداماتو وښودله چې امریکا هڅه کوي د پوځي اړم څخه په استفادې سره په لویدیځ آسیا کې خپل نفوذ تر وده ورکړي. د سیمې لپاره د دغو لاسوهنکو سیاستونو پایله جنگ، کرکیچ او نامنی وه.
د اسلامي انقلاب معظم لارښود حضرت آیت الله عظما سید علی خامنهای په خپلو ویناو کې تایید وکړ چې امریکا د خپلو ظاهري دعاګانو په اپوټه د تکفیری ډلو د لمنځه وړلو پسې نه ده او هڅه کوي چې د خپلو راتلونکو پلانونو لپاره د دغو ترهګرو یوه برخه محفوظ وساتي. د امریکا د ملي امنیت د مخکنی کارکونکو ایډوارد سنودن له لوري په شواشي او معلوماتو کې راغلي د امریکا، برتانیا او سهیونستي رژیم استخباراتي سازمانونه د داعش د ترهګری ډلې پر رامنځته کېدو کې اهم رول لوبولی دي. هغوی د غلبوزې د زالی تر عنوان لاندې په یو استخباراتي عملیات کې د داعش ترهګر ډله رامنځته کړې ده. هغه د اشوار شویو اسنادو په اساس چې د داعش ترهګر ډله له سهیونستي رژیم څخه د ملاتړ په هدف سره رامنځته شوې ده، د غلبوزو د زالی له عملیاتو څخه هدف د یوې داسې ډلې رامنځته کول و چې په اسلامي شعارونو سره د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه توندلاري جذب کړي او د تکفیري مفکورې پر اساس د سهیونستي رژیم له مخالف هیوادونو سره وجنګول شي.
ازن او د امریکا په خوانی کرغلن ولسمشر ډونلډ ټرام هم په ځلونو ویلي و چې د اوباما حکومت لا غو سلفي افراطي ډلو څخه ملاتړ کړی چې ورسته په داعش بدل شو. د ټرام په وینا هیلری کلینټن د داعش د ترهګر ډلې له بنسټګرو څخه بلل کیږي. د جګړو او د نامنیو له امله د افغانستان، عراق او یمن حالات او همدارنګه د امریکې په ملاتړ په فلسطین د سیمونیست رژیم د یرغل له امله خواشینونکي حالاتو ته په کتو سره د امریکې هر یو اقدام د نړۍ د نام نه کولو او د ولسینو په حقوقو باندې د ملنډې وهلو یوه ښکارا بیلګه ده. په دې منځمان کې تر ټولو ستر تاریخي ظلم د فلسطین په حق کې وشو. په دغه دردونکي پیښه کې د یو اولس ټوله شتمنۍ، ټاټوبی، کورونه او مځکه، حرمت او هویت مصادره شوې. دغه بهیر خودنه کوي چې له جګړو او ناامنیو پرته د امریکې اقدامات هیڅ نتیجه نه درلودلی. په بله وینا باید وویل شي چې د نړۍ په مختلفو سیمو په تیره بیا په لویدیځ آسیا کې د امریکا د ناوړه او سپیره شتون پایلې بې ثباتي او د ترهګرو دوامداره فعالیت لپاره د زمینې برابرول، د زرګونو انسانانو وژل او د سیمې د ولسونو بې ځایه کول دي.
په عراق کې د امریکا د حضور دوام چې په رسمي توګه د پارلمان او بغداد د حکومت له مخالفت سره مخامخ شو، د غیر ادعا ثابتوي چې امریکا د شخړو پر رامنځته کولو کې او په سیمه کې د خپل حضور د تپلو په لټه کې ده. امریکا په عراق کې داعش ډلې پیاوړې کړه تر څو له هغې سره د مبارزې په پلمه په دغه هیواد کې د اوږدمهالې مودې لپاره خپل پوځي حضور خوندي وساتي. د فارس په خلیج کې هم اختلافات او شخړو ته په همدغه هدف سره لمن وهل کیږي. د امریکا موخه او هر جمره جدي تر څو په سیمه کې د لویدیځو د مداخله او د امریکایي ترهګرو پوځیانو د حضور زمینه برابر شي. اساسي پوښتنه دا ده چې په داسې حال کې چې امریکا له دغه سیمې څخه په زرګونو کیلومتر لیرې پرته ده، دلته څه کوي او کوم هدف او هدفونه تعقیبوي او په کومې انګیزې سره په لویدیځه آسیا کې د نفوذ په لټه کې ده؟ فارس خلیج داسې یوه سیمه ده چې تر ټولو پراخ سواحل د ایران په واک کې دی او په دغه حساسه سیمه کې دوامدار امنیت د ایران مشروع غوښتنه بلل کیږي، ځکه هیڅ یو عقلمن خپل کور کې د اور د بللو او د اور د بلو دلچسپی نه لري، ځکه چې د هغه شغلې ټول کور په بر کې نیسي. لیکن هغه پردی چې له زرګونو کیلومتره لیرې ځاین څخه راغلی، د دې خورې د سوزولو له لارې د خپلو موخو د ترلاسه کولو پسې دی.
ایزنو په دغه مسله کې د سوچ او فکر لاله ورو خانه تحلیل تر رسیدې شو دا چې امریکا په سیمه او په هوادونو کې د نامنه او جنگ جوړولو لاله د مداخله زمينه برابرۍ او په دې توګه خپل غټې لټي امریکایي چارواکي داسې سپیرو هدفونو او لا جنایت او جګړو څخه د ډکه مخینه په درلودلو سره په بشرمانه توګه په ایران په سیمه کې د مداخله تور لګي او د نامنه د لامل په توګه معرفي کوي مسله پوری دا چھ ہم دغا ایدیا دزنو ہیوادن کا عربستان لوری ہم تکراری گی پدا سے حال کے چھ پخپلا پا یمن بندے دی یرغل او دوران اون کی جگلے دا دوام لامل دی سیاسی چارو وطل شنان دے سید باقر زکی اسکوی پا سیما کی دا ایران دا رول پا حق لوئی ایران ثابت اکڑا چھ کولی شی دا شخورو او گاڑوڑی او پا محال سیما دا امنیتی گواخونو سرا دا مقابلے پا لور بوزی او دا خپلواک او ولسونو حکومتونو پا چوکار کی دا امنیت پا ٹنگولو کی کارن دا رول ولو بی لطر اگرے سرا مبارزہ پا سیما کی دا دلوجن و وصلو لپر اختیات سخا مخنیوے پا افغانستان او عراق کی دا سیمیزو بحرانون لحل سرا مرستا او دا سوری لڑنگی دو او ویشلو څخه مخنیوي په سیمه کې د ایران د بیساری رول نخې نخانی دي
لیکن امریکا په خپل لوري یا کارانه سیاستونو سره د سیمې د ولسونو ترمنځ شخړې له ترهګرو څخه ملاتړ دښمنۍ او اختلافات زیات کړي او د نامنیو بیوزلی او جنگ او جګړې سبب ګرځېدلې دي په تیرو څو لسیزو کې د امریکا د ناسمو سیاستونو له امله ترامپ هم په دې اعتراف وکړ چې امریکا اووه ټریلیون ډالر یې په داسې حال کې په سیمه کې لګولی دي چې د ګډوډیو پرته هیڅ لاسته راوړنه نه ده درلودلې پروپاګنډا ناسم تبلیغات چټي تورونه او دروغ به وکړای شي د یوې لنډې مودې لپاره عمومي اذهان په جالي اندېښنو لګیا وساتي لیکن دغه سیاست د نړۍ د حقیقي بحرانونو له حل سره هیڅ مرسته نه کوي خود ایران اسلامی جمهوریت لکه څنګه چې د ځان امنیت ته اهمیت ورکوي هغوم را د سیمه د امنیت په عقل اندېښنه لري
ځنو د دې پروګرام وخت هم دلته پای تر رسیدل بل پروګرام په لوی او مهربان خدای سپارو
خدای مو مل او مل ګرې
درنو او محترم او ریدونکو دا یو ساعت خبرونه مو له تهران رادیو واورېده ستای څخه ډیره مننه کو چې زموږ سره ملګری وې تر بل خبرونه مو په لوی خدای سپارو